د فوګرځوي. په مقاله کې لولو چې د حملو د زیاتوالي او درغلیو په صورت کې به په افغانستان کې د 2014 کال د انتخاباتو سیناریو تکرار سي. برتانیایي ګارډین ورځپاڼې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امنیت په اړه زیاتو سویو اندېښنو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه ویل کېږي انتخابات به د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه وسي، خو په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډېر خراب سوی دی. د مقالې لیکوال دې ته پام کړی چې طالبانو او داعش ډلې پر امنیتي ځواکونو، حکومتي او ملکي کارکوونکو حملې زیاتې کړې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین پیل ډېر اندېښمنوونکی و. د ورځپاڼې په وینا وروسته یو څو ساعته له دې چې ولسمشر غني د دې کمپاین په پیل کې وویل، سوله راتلونکې ده. درنې چاودنې د ولسمشر د انتخاباتي ټیکټ د لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر هدف وګرځاوه. په مقاله کې مخکې لولو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې او توافق ته د رسیدو په خاطر ځان ته د روان کال د سپتمبر لومړۍ نیټه هدف ټاکلی ده. خو وال سټریټ ژورنال وایي چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو او د افغانستان د سیاسي راتلونکي برخلیک نه دی معلوم، او طالبانو د سولې په چارو کې د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمي هغه وړاندیز هم رد کړی چې په راتلونکو دوو اونیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیلېدو خبر ورکړی و. طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره هیڅکله تر دې مخکې رسمي خبرې نه کوي چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه نوي وتلي.
او مخکې تر دې چې ازادي راډیو مجله واورو، د یمن په اړه یو بل راپور لرو. په یمن کې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د یمن په شمال کې د ساده ښار د یو مرګونی برید شاهد و چې دوه ماشومانو په شمول یې لږ تر لږه 10 کسان وژلي. د الجمهوری په نوم د یو سیمه ایز روغتون مشر صالح قربان رویټرز ته ویلي چې په الثابت بازار باندې د هوایي برید د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. دا ائتلاف د صالح خبره په دې سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثیانو سره جنګیږي. صالح د وژل شویو کسانو شمیر 14 او د ټپیانو 28 تنه بللی. خو د المسیره په نوم یو سیمه ایز ټلویزیون ویلي څه باندې 10 کسان وژل شوي او ملکیان دي. خو د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال ترکیه المالکی رویټرز اژانس ته په یو بیان کې ویلي، پال ثابت بازار باندې پرونی برید حوثیانو کړی دی. د دې خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثی اغیانو له الثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی. رویټرز وایي د مړیو وضعیت ډیر خراب و. ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ دا ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی. یو وار د 2013 کال په اګست کې دغه ائتلاف په سعده بازار باندې د ماشومانو یو بس ویشتی و چې پکې لسګونه ماشومان او نور عام خلک وژل شوي وو. د بشري حقونو مدافع ډلو په لویدیځو هیوادونو انتقاد کړی چې د ائتلافي ځواکونو لپاره وسلې او نور استخباراتي معلومات برابروي. دغو ډلو په خبره د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ملکیان په روغتونونو، ښوونځیو او بازارونو کې هدف ګرځوي، خو ائتلاف وایي عمدن دا کار نه کوي. روان کال تر فبروري پورې د ملګرو ملتونو د تایید شوي شمیرو له مخې د یمن په څلور کلنه جګړه کې نږدې 8000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دې جګړې 3,300,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. یمن د کورنۍ جګړې پر مهال له قحطې سره هم مخ شوی چې له امله بشري ناورین رامنځته شوی دی.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې د نورو فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د تاریخي ابدو پاړه راپور لرو.
په دغه سیزنو کې د امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي. عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې په دغه تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون.
په هنر جاج کې د بیرغ په تاریخ او ارزښت خبرې کوو.
او د دې د یو انساني ډلې او د ولس لپاره د څه نه خده لکه څنګه چې هیڅ ونه لري او پدی باندې حد شي د منزل خدي
فنکار برخه کې د اروخات فرید بارانی په فن غږی ګو
آزاد شاعری کې د دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل زواک سره راخاره کېږي پښتو شاعری روایت داس جوړ شوی دی
په زرپانه کې به لنډه کیسه تلاشی ووري
بوټی ځواني خزي ته وکتل څه خبره ده تلاشی کوو
په ادب جام کې به د نورستان په تیم کې د موسیقي پاړه معلومات ترلاسه کړی
دا د غرزه د پوسټګین دا جوړیږي دا چې د غړ نختر د سر وچی
او په ورخمن خیال کې به د یوې جګړه زپلې سیمې د شاعر ساندي ووري ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس خکل کې خوځې خړې مقبرې باندې ګلې وکړه ما ته هر سهار ما خام جامې بدلوي خوځه د قمیص زړ پیون ته حیران ته د دنیا په نعمتونو پای او زې مدوه کپټو ډې ته حیران
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
ولی حد بندګی می معلوم نکړ حس ځان تم لزانه کر خراح کا د دغه شاعر لیکوال او سیډونکو لخلې وتلی الفاظ دي چې کلونه کلونه د پښتو ژبې د بډاینې او دغه ژبې د علمی ترویج لپاره کار وکړ اروخات ډاکټر راجولی شاه خټک چې د پښتو ژبې د تکړه لیکوال او سیډونکو څخه تیرونه یې د مړینې څلورم تلینو هغه د پېښور په هنتون د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شوی او تر پوس ډاکټورا پوري زده کړې کړې وي اروخات په خپل ژوندانه پښتو ژبې ته د خپل 55 او څېړنو پر بنسټ ډېر څه ورکړل پښتانه به احسان کله هم هېر نه کړي همدارز تیرونه د خوږ ژبې شاعر حبیب الرحمن بیتاب د مړینې شپږم تلینو هغه وای لاړ شي تر بس یو سړی وران شي دنیا کنه بیتاب د خپل ځانګړي اسلوب پر بنسټ په پښتنو کې د لوی نوم خاوند شاعر او شاعري به تر ډیره ژوند دی د ازادي رادیو مجلې نننې کړه د دوو نومتو شاعرانو او لیکوالو ډاکټر راجولی شاه خټک او حبیب الرحمن بیتاب روحونو ته ډالې کوو او په پیل کې غزنی ته ځو د غزنی بالاحصار او دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې لکلونو کلونو را پدې خو د ملي اردو سرتیری پکې میشتي وخت نا وخت په دغو نظامی ځایونو بریدونه کیږي چې لامل یې دا تاریخي ابدی هم د نړیدو لګواخ سره مخ دي پاره یې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
دا غزنی بالا حصار او دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځای نه دي چې لکلونو کلونو د ملي اردو سرتیری په کې میشتي خو د دې ترڅنګ په غزنی ښار کې په امانی هوټل او ښار ته څیرمه په بیرګټ کلا کې بیا ملي پولیس وسی چې پر دغه ټولو تاریخي ځایونو وخت په وخت وسلوال جګړې کوي او ځان نه ورته رسیږي امانی هوټل په غزنی کې د بهرنیو سیلانیانو د وسیدو مرکز وو دا غزنی اوسیدونکو په ځانګړي توګه فرهنګ پال په دغه ځای کې په تاریخي اماکنو کې د نظامیانو د هستېدو په اړه اندېښنه شوی لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال ځای وایي کله چې په دغه ځایونو کې نظامیان میشت پاتې سي نو ولسی خلک هم ورسره بې پروا برخورد کوي او فکر کوي چې دا چندان د اهمیت ځای نه دی ازادي راډیو ته وویل نه دا چې په دغه حالت کې دغه تاریخي آثار ته زیان اوړي بلکې تاریخي قدامت یې هم تر پوښتنې لاندې راځي
په دغه ځایونو کې د امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي نو زه فکر کوم چې په دغسې تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون د تاریخي ابداتو لپاره یو بل مرګ دی
بل لور ته بیا د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په وار وار یې دغه ستونزه له اړوند مقاماتو سره شریکه کړې ده ډیری وخت جګړو له امله دغه تاریخي ځایونو ته زیان اوړي
یقینا د ستونزه شته د افغانستان کې په ډیری ځایو کې د ستونزه شته د ملي اردو ځواکونو په تاریخي ځایو کې اوسي او جګړه ورباندې وشي د تاریخي جوړښت شدید صدمه رسي
د غزنی محلې اداره هم د ستونزه منی خو وایي چې وخت راسي دا کسان بل دغه ځایونو څخه راټول او په خپلو نظامی قرارګاوو کې میشت کړي والی وحید الله کلمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ځینو تاریخي اماکنو کې د اړتیا له مخې امنیتي ځواکونه میشت دي
په ځینو تاریخي ځایو کې پر د ضرورت په اساس باندې چې د موږ امنیتي د پاید وکونه میشتي هغه کوم دایمي قرارګاوی نه دي هر کله چې شرایط د تامدکی غذای ورغه ورشي دوی به خپل استقرارګاو ته ورشي
دا په داسې حال کې ده چې د پورته ذکر سوو تاریخي ځایونو تر څنګ د غزنی ښار شمال لور ته د غزنی تاریخي مینارونو په ساحه کې هم په یوه برخه کې د ملي اردو سرتیري میشت دي.
بیرغ یا پرچم د یوه هیواد، سازمان، ډلې یا ادارې هغه نښان دی چې په سمبولیکه بڼه استعمالیږي. دا نښه له زرګونو کلونو را په دې خوا رواج لري. په لومړي ځل به دا ډول نښې په جنګونو کې کارېدي چې د دواړو لوریو ترمنځ بیلتون پرې وشي، او له دې وروسته ورو ورو دا نښه عام شوه. د هنر جاج نننۍ برخه مو بیرغ ته ځانګړې کړې ده. راځي مریم توخی ته غوږ شو.
هنر جاج بیرغ چې په بیرغ، بیرغ، توغ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی، د هیوادونو، سازمانونو، ډلو او داسې نورو یو ځانګړی سمبول دی چې د زرګونو کلونو را په دې خوا کارول کیږي. ملي بیرغ هغه علامه یا نشان دی چې یو ملک معرفي کوي او د هغه ملک د خلکو د یوې مشترکې نښې استازیتوب کوي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې بیرغ ډیره لرغونی مخینه لري.
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی. دغه بیرغ او پرچم ویل کېږي چې دا دواړه ترکی کلمې دي، د ترکی ژبې څخه و، دری ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي. ملي دي او نظامي دي او ولسي، دغه ځانګړتیاوې هم سره لري. په رومیانو، یونانیانو، مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل. متنونه چې موږ په اویستا کې ګورو له نن درې درې نیم زره کاله پخوا د رفشاه په نامه باندې بیرغ ته ویل شوي دي. دا بیا خپله په اسلامي دوره کې البیروني وایي چې دغه درفش کاویانی د زمري د پوست څخه جوړ کړی وو. په ویدي سرودونو کې راځي چې دیما پاچا بیرغ وو د خپل لور اریا په نامه باندې دا بیرغ جوړ کړی وو. د مچا بابا په وخت کې بیا بیرغ ستا چې په هغه کې د غنم وژی دی، توره ده، ستوری دی، دا ربستره کیږي. او وروستۍ بڼه چې ده د بیرغ هغه غازی امان الله خان په وخت کې چې کله په 1900 کې لویه جرګه دایره سوه، په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داود خان په وخت کې هم دغه بیرغ وو، خو دا چې د عمودي شکل یې دا په افقي باندې ورته واړوه، او دغه محرابونه منبر وو. دغه هغه وروستۍ بڼه ده چې راغلی ده.
ملي بیرغ هغه ملي نښان دی چې همیشه د یو ملک، حکومت یا هم ولس یې د خپل یووالي او ازادۍ د نښان په حیث راپانده ساتي، تر څو یې نړۍ ته وښيي چې دا یې د طاقت او د یووالي سمبول دی. لیکوال او څېړونکی پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې بیرغ یو له مهمو سمبولونو څخه دی چې زرګونه کاله پخوا اټاکل شوی دی.
چې ویلي چې موږ ټول سره یوځای شوي یو، نو د یو بیرغ دغه وک دومره وه چې ونخه پکې د یونانیانو هم وه، ځکه موږ سره شریک وو. خو موږ دپاره تجربه شو، نو کله چې بیا زموږ دغه مستقل شو، یونانیان په خپله مخه ولاړل، زموږ د کوشانیانو امپراتوري راغله، د دوی ځانته یو بیرغ رامنځته کړ. نو دغه نښې نښانې د دولتونو او د انساني ټولنو د پېژندنې دپاره دي. نو بیرغ یو سمبول دی. بیرغ داسې نه دی لکه ته چې واخلې یو کابینه ده یا یو دولت دی، یو پروژه ده. دا بلکې سمبول دی د ټولو شیانو چې موږ پې وپېژني چې موږ څه شی یو. هوا سړی په دې باندې ویاړي، په خارج چې لاړ شي ستا بیرغ جګ شي، د اولمپیا لوبو کې جګ شي، سړی پې خوشحالېږي چې ونه لکه ټول افغانستان. نو دغه سمبولیکوالی د بیرغ او د یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یوه نښه ده لکه سړی چې هېڅ ونه لري او په دې باندې حاد شي. لمانځل یې ښه دي، ځکه چې دا موږ ته دومره موږ ډېرې ورځې نمانځو، اخترونه خو زه مذهبي دي، خپلواکي نمانځو، اماني دور دغه کوستایو. نو په دې ډله کې خو دغه هم راځي، بیرغ هم راځي. نو بیرغ ولې ونستایو، ولې ونه نمانځو، ولې یو ټاکلي ورځ ورته دغه نکو؟ افغان په توګه مینه لرم، همدغه زما هویت دی، لکه تذکره واخلي. نو دغه هویت دی زما موجودیت ښیي، زما هستي ښیي، زما دولت ښیي، او حکومت او خپلواکي د ټولو سمبول دی. سمبول دی چې زموږ ټوله هستي راغلي، زموږ ژوند ټول رانغاړي، نو ولې ونه نمانځو؟
ملی بیرغ همیشه پر عامه خدماتی ځایونو، مکتبونو، محاکمو، پوځي ځایونو، بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي، پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي. دا ستومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده. دا ورځ ځکه ټاکل شوې چې ځوانان د ملي بیرغ په اهمیت وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ ونمانځي. دولوما اکاډمۍ یو ځوان غړی لطف الله صابری بیا وایي چې په کور، دفتر او آن موټر کې هم له ځان سره ملي بیرغ ساتلی دی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر هیواد ځان ته توغونه لري او بیرغونه لري. زموږ هیواد هم یو له هماغو هیوادونو څخه ده چې د ځان ته ملي بیرغ څښتن دی، او موږ د دې بیرغ ډیر قدر و عزت کوو. دا زموږ ویاړ دی او موږ په خپل بیرغ باندې ویاړو. موږ په دفتر کې هم لرو بیرغ، او په کور کې هم یو نښان لرم چې هغه نه استفاده کوم، هغه راسره وي. په دفتر کې هم لرو، حتی په موټر کې مو هم لګولی ده. دا زموږ د غرور لوړه نښه ده، او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو، نو موږ داسې فکر کوو چې موږ واقعا د یو خپلواک هیواد څښتنان یو، او موږ د چا تر چتر لاندې نه یو، موږ خپلواک یو. او دا زموږ بیرغ ده، او په ټوله نړۍ کې چې موږ هلته نمایندګیانې لرو، سفارتونه لرو، هلته هم زموږ بیرغ رپیږي او راپان دی. خصوصا زموږ ملي ځواکونه چې کله دغه کوم سنگر تزی هلته جنګیږي او هلته دښمن ته ماتې ورکوي، د دوی سره خپل ملي توغ ورسره وي، او دوی ډیر په ویاړ باندې دوی خپل سرحد ته، خپل موخې ته چې رسیږي، او دا بیرغ جیګوي، او د دې په ښودلو سره دښمن ته خپل زور او قوت ورښکاره کوي.
په وروستیو سلو کلونو کې د امیر حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې تر پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې تغییر کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون په نولسمه ماده کې راغلي د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ شوی دی. درې واړه ټوټې په مساوي ډول له کیڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي، او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې یې د افغانستان ملي نښان از ځای پر ځای شوی دی. د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګي محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې یې دوه بیرغونه، او د منځ په برنۍ برخه کې یې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر، او د راختونکي لمر وړانګې، او په لاندنۍ برخه کې یې د 1298 هجري شمسي تاریخ او د افغانستان کلمه راغلي چې له دوو خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي. اوس هم اکاډمیسن سلیمان لایق ته وکیږو چې فرشې مرسل ورسره د بیرغ په اړه مرکه کړي.
په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات، خپل مینه چې له ملي بیرغ سره لرئ، هغه راته وایئ.
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې، یعنی بیرغ د وطن سمبول ده، او چې کله په تاسو باندې دا وطن ګراني، نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي، دی پکې ځلیږي، او د ده مفهوم افاده کوي، هغه طبعا مینه لري، احترام به لري، او درناوی به ورته کوي.
راځو استاد، د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده، سور ده او زرغون ده، که د هر یو پاکلی معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنا لري؟
کله چې دې بیرغ ته موږ را ورسېدو، یعنی ما وپېژندل چې دا ملي بیرغ دی، د فعالیت دوره مې تېره شوه، په دې باندې پوه شوم چې دا بیرغ تر موږ نه ډېر معمر ده، دی ډېر عمر کړی. مکتب ته چې لاړو دا کیسه به حتما یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته، یا به د بیرغ په باره کې په مکتبي درسونو کې یو شی و. موږ به پوښتنه وکړي دا رنګونه د څه دپاره دي، هغوی به ویل چې تور معنا دا ده چې دلته استعمار راغلی و، په موږ یې جنګ تعمیل کړی و، دا تورې شپې وې، دا بد حال و، دا زمانه بدمرغه و د موږ دپاره. سور مانا یې څه ده؟ سور دا مانا چې دا ملت باشامته ملت و، سر یې ټیټ نه کړ، له دې تورې شپې سره وجنګېده، وینې یې توی کړې، او د خپلو وینو په قیمت، د خپل سره موجودیت په قیمت یې دغه ازادي لاسته راوړله.
بنیگی دفان لٹ پتنا پاسے گا وطنا
بیا شین مانا ہے دادا چې وخت چې وطن آزاد شي د وینو په قیمت نو هغه باید آباد شي، هغه باید شین شي، شین د نیکمرغۍ، د ترقۍ، د پیشرفت او د ترهوت معنا لري.
کراسو دې ته چې بیرغ په کومو ځایو کې دا پرپېدو راځي، په هیواد کې دننه، په بهر کې، په کومو ځایو کې، په کومو مراسمو کې؟
په هغه ځای کې چې د افغانستان د هویت ښوونه ضروري او هلته موږ غواړو چې د افغانستان موجودیت افاده کړو، نو په هغه ټولو سیمو کې د باندې په خارج کې، هلته نه، په داخل کې، په دولتي عمومي او عمده مؤسساتو کې قانونن باید د افغانستان بیرغ ولاړ وي، په باندې کې، په سفارتونو، په نمایندګیو کې. او چا ته معنا نه ده، یو سړی کېدای شي چې هېڅ کوم دولتي مقام هم نه وي، یو مغازه ولري په نیویارک کې، د افغانستان بیرغ پرې ولري، کوم معنې نه لري، بلکې دا یو حسن هغه ده برخورد له بیرغ سره.
پرته له دغه تور، سور او زرغون بیرغ څخه موږ ځینې نور بیرغونه هم ځینې ځایو کې ګورو که د دې په هکله معلومات راکړي.
علمي مؤسسه ده، یو څه ده، کوم خاص بیرغ هم لري، کېدای شي چې هغه استعمال کړي، لیکن زیات په داخل کې ترډیشن ونانه دا ده څوک چې خپل بیرغ جګي ملي بیرغ په اړه کتمن وي.
لایک صاحب، په ځینو ملي جشنونو کې دغه بیرغ له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي، بیرغ پر پیدو راځي، هلته ملي سرود غږیږي، دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري؟
یوه خو بصري افاده ده، بیرغ په سترګو لیدل کیږي، بصري افاده ده، خو له دې د تعقیم او د تعمیق دپاره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده، د وحدت، د ملت د موجودیت، هغه هم ډېر محترم ده. په هغې کې زیاتره استقامتونه بیرغ خود سایلم ده، ساکن ده، لیکن سرود ملی خبریم لري. نو دا یو شفاهی پیغام ده او هغه یو بصری پیغام ده چې موږ یو ملتی.
هغه د ماشوم سپیڅلې زړه را پاتې نه ده، اوس سپی می د وجدان په ګناهونو پورې خاندي. د دغه بیت شاعر اروخات فرید بارانی دو کال وړاندې لدې نړۍ وکوچید. تیرونه یې د کلیاتو مخکتنه وشوه چې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. هغه په ځوانو شاعرانو کې د آزادې شاعرۍ یو مخکښ شاعر ګڼل کیږي او د نوې شاعرۍ رموزو ته یې په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړی. د فنکار نننۍ برخه مو د اروخات فرید بارانی د شاعرۍ ځانګړنو ته ځانګړې کړې ده.
فنکار
تیرونه سمون خبرندوی ټولنی او بارانی بنسټ د پښتو او دری ژبو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د کلیاتو مخکتنه وکړه. په دې غونډه کې د غنو فرهنګیانو ترڅنګ د پوهنتون استادانو، لیکوالو او د فرید بارانی د شعر مینوالو ګډون کړی وو. د کلیات د پوهنیار ګل رحمان رحماني په زیار چاپ شوی چې د پښتو او دری ژبو آزاد او قافیه والا شاعری پکې راغلی ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر اجمل خکولی وویل چې فرید بارانی په آزاد شاعری کې یو میړنه ځوان وو چې د هم شعر مینوالو.
البته کې دې شی یو فکر دا هم ور سره چې خلک ډېر غزلیزه شاعری خوښین، په دې خاطر باندې سره سره غزلیزه شاعری هم کړو. په آزاد شاعری کې دې دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل ځواک سره راخاره کېږي. پښتو شاعری روایت داسې جوړ شوی دی چې بل عموم خلک دغه ډول شاعری ته ډېر ارزښت ورکوي. یو علت دا دی چې خلک پرې پوهیږي نه، یو شاعر باندې څوک پوه نه شي وایي د ده شاعري ډېره مبهمه ده. یعنی زه د دغه شان شاعرانو شاهد یم چې ډېره ښه شاعري کوله، خو زمونږ دغه شان د ناسمو فیصلو او پرېکړو او زمونږ ناسمو نظرونو هغه د شاعر لار ور بدله کړه. شاعری هغه خپل طبیعي حالت ویست او شاعر شاعری ته نقصان ورسول. زه فکر کوم چې د بارانی صاحب سره لامدې عملم سوړ چلن شوی دی چې اصلا دغه په شاعری باندې زمونږ عام لوستونکي هغه اپلایډ ریډرز ورته وایي هغه نه دی پوه شوی. په دې خاطر باندې جنګونه ملتونه سطحي کوي، مثلا د شاعری په باره کې، د ټول فرهنګ په باره کې سطحي کوي او دا په موږ باندې اغیز کړی دی. په دې خاطر باندې زمونږ غزلونه هم یعنی هغه شانتي لکه کله چې موږ د روایي شاعری یا د سمبولیک شاعری د زاویې نه خپلو غزلونو ته ګورو، نو هغه روایت هغه دستوري خصوصيت او هغه سمبولي خصوصيت په خپل غزلي شاعري کې نه پیدا کوي، ځکه چې دا د آزاد شاعري سره متعلق شاعري دي. په همدې خاطر باندې د بادراني صاحب شاعري هغه د استرو او د سمبولونو مالامال ده.
نوموړی وایي چارواخات بارانی د یو با مسؤلیت شاعر په توګه آزاد شاعري کړي او خیالونه یې داسې په نزاکت سره تړلي چې د هر شاعر د وس کار نه دی.
قافیهواله شاعري کې یوازې د قافیه او د ردیف هغه التزام موجود وي، هغه تنګسه پکې موجود وي، خو نه قافیهواله شاعري کې د فکر د عمودي سټرکچر او مثلا د تسلسل دا ټول بندیزونه پکې موجود وي. اصلا په فورمي لحاظ د چوکاټ په اساس موږ ته نه قافیهواله شاعري ډېره سلیس او ډېره اسانه ښکاري، آزاد را تختاره خود فکر پاس اس باندې مثلا سوای سوای غواړي، او مثلا د شت نور خصوصیتونه بیا مونږه مسؤلیت غواړي. هغه سارتر خبره ده چې ازادي مسؤلیت لري، په دې خاطر باندې په آزاد شاعری کې هم مسؤلیت تر قافیه وال شاعری زیات ده. په دې اساس باندې چې د کلیات لولوستو سپوت صدری وایي هغه به مولوسته، یعنی یو مسؤلیت شاعر حس کړي ده او دغه مسؤلیت خپل لستون کې خپل قوم لیدلې ده، مثلا سډول فکر لري او به کوشش کړی دی چې د دوی هغه نیمګړتیا دي هغه فکری خلا په دې طریقه باندې ډکه کړي. ځکه چې زمونږ استاد البته زمونږ د ملت لیکوال تر نورو لیکوالو تر نورو شاعرانو یو څه رسالت او یو څه مسؤلیت لري، یعنی یو څه مختلف د پیغام په اساس باندې. ځکه چې مونږ ته داسې یو لوستونکي سر مخ یو چې هغه هم د ادبي ذوق په اساس باندې جګړو ځپلې دي او هم د علم او د پوهې په اساس باندې هغه په هغه مقام کې دی لکه د نورو پرمختللې نړۍ لوستونکي چې دي. په دې خاطر باندې زمونږ د شاعر باید د شعر سره سره باید هغه ته د نړیلید او فکر هم ورکړي، مثلا د هغه د مطالعې او د هغه د فکر او د نړیلید تشه هم ډکه کړي. او زه فکر کوم چې بارانی صاحب په خپل شاعرۍ کې دغه التزام دغه مسؤلیت ډېر په ښه انداز ترسره کړی دی.
لیکوال او شاعر اسمت الله سالی وایي بارانی یو نارام اروا لرله او کوښښ یې کړی چې د خپلې نارامې اروا سکون په شاعرۍ کې پیدا کړي، خو بیا هم په دې نه دی توانېدلی.
ما چې د ارواښاد بارانی شعرونه ولوستل نو د یوې نادرې خوښۍ احساس مې وکړ او د یوازیتوب له کړۍ مې په ناپایه ګڼه ګڼه کې خاکې ښوده. دا هوس په دې معنا نه چې ګواکې بارانی په غمجنو تورو زمانه غندلې، بیا د خپل سکوت له هرې شېبې سر کولای او د یو درانه خوب په ارمان یې سترغړي پړسېدلې دي، بلکې د زبردست آزاد نظم په پورم کې د بارانی صاحب هره وینا د ژوند له سکون سازه رنګونو مالامال ده او پر موږ یې د مبارزې هغه خوند څکلی چې باید هر انسان په ژبه تېره کړي. بارانی وایي زمانه ناست هغه تاریخ لیکي، د کمپیوټر سپېڅلې روح د وینو بوی نیولی او رسنۍ له رواني تکلیف نه شي وتی. تاریخ لا هر څه لیکي، تلویزیونونه لا هر څه خپروي، حتی زما د برائی ناهیلي چې مې لستونو کې تېر کړم ټول ګیلاسونه میخانه او ساقي. ګوګل د وینو او جګړو له تصویرونو ډک دی، چا له هم داسې قهرمان ونمون چې د ګوګل حافظه وتښتوي، د مجازي نړۍ اروا پکه کړي، ټول تصویرونه د جګړو ډیلیټ کړي، ټول تاریخ وسوځوي او د بمونو خلو کې وکړي ګلان د مینې. په پورته نظم کې بارانی ګیله کړي، خدا خو به دې له ژوند نه بلکې له هغه چا ده چې ژوند کولو ته یې ټټر وهلی، یعنې دا هغه چا ته د شک ګوته نیغلي چې د انسانیت له ټولو ځانګړنو سربېره بیا هم په خپل روان او روح تفکر او غور ته وخت نه ورکوي او د ژوند کولو پر ځای د ژوند تېرولو د ایډیا پلوي. بارانی علی هم مجبورې ګڼي چې له دغه جبره د وتلو دومره چل نه ورځي څو د انسان په نامه دغه مخلوق ته د اختیار زیری ورکړي.
سالی زیاتوي چې بارانی کوښښ کړی چې د ټولنې له روایتي قیداتو ځان بهر کړي او په دې برخه کې تر ډیره کامیاب او بریالی هم دی. پوهنیار ګل رحمان رحماني چې دروخات بارانی له نږدې ملګرو څخه دی وایي چې بارانی په پښتو شاعرۍ کې نوي ترکیبونه رامنځته کړي.
د بارانی صاحب شاعري په ټوله کې بیخي ناشنا خار ته ورته ده، لکه سړی چې د لومړي ځل ورته لپاره ورننوځي او هرې خواته چې ګوري نوې تابلوګانې نوې ساختمانونه لارې واټونه ګوري، کله سړی حیران شي چې په کوم واټ لاړ شي. نا آشنا یا په عین حال کې ډیر بلد دی، لکه د ښار چې په خوب کې لیدلی وي. د ده د شاعري هم همدغسې وه، یو د الفاظ او د کلماتو د جوړښت لاړخه چې د ترکیبونو لاړخه یا د ادبي صنایعو لاړخه، بل هغه د معنوي سکښت او پیغامونو لاړخه چې کله کله دی ډېرې دغسې نا آشنا خبرې کوي چې فکر کوي یا مې اورېدلې او یا باید هیڅ وانه اورم او یا که بیا بیا دا واورم ممکن زمانه خپله لاره ورکه کړي. سړی کله کله دغه سه حیران کړي او دغه سه د وزړیتوب په دوالاري کې پریږدي. د د شاعری د د شاور مطالعاتو تر اغیز لاندې ده، خو چکله ک شاعری نه د کړي، یعنی د علوم په هنریت او شعریت کې رنگولي دي او بیا خلکو ته وړاندې کړي دي. او بل دغه د قالب ماتاونه په شعر کې یا خصوصا په آزاد شعر کې په سپین شعر کې دغه سه کړي دي چې سړی د په همزولو شاعرانو کې یا په ټوله کې په اوسنی شعر کې ډیر په ګرانه موندل شي. یعنی د شعر تک سړی سب کو نه وای، خو ګرانه خبره به خو ځانګړی لار او فکر لري.
رحمانی زیاتوي چې بارانی د لوی مطالعې څښتن او په شاعرۍ کې ځانګړی ویره احساسېږي او ښایي دا دارواخه د نارام اروا له کبله وي.
د ملګري په لحاظ د دغسې ملګری و چې د خپل شعر په څیر کله کله دغسې مبهم حرکتونه، کله کله دغسې پیچلی شخصیت، یعنی دغسې کله به ډیر درسره خوږ و، کله به په نه خبره مرور و، او کله کله به ورسره مخامخ شوې دغسې به تا به فکر کوه چې هیڅکله یې په ژوند کې لیدلی نه، یو ډیر سوړ چلند. او کله به دغسې حالت کې و چې بیخي به یې ستا په بیلتون یا په عادي یو ساعته خدای په امانه هم ژړل چې ته چیرته ځې، ما ولې یوازې پرېږدي. نو دغسې د سرګردانې اروا خاون سړی و او دغه سرګردانی د په شعر کې را څرګنده وه. یعنی د شعر او شخصیت بیخي دغسې په یوه لاره روان و. یعنی زموږ استاد په شاعرۍ کې ډېر ځله د شاعرانو شخصیت دغې په شاعرۍ کې نشو موندلی، یعنی بیخي سره بې لارې وي، خو والدی یو ځای روان دی او په ډېر کم عمر کې موږ تاسو ته ډېر څه پرېښي دي.
فرید بارانی دوه کاله وړاندې په جرمني کې عمر ارواښاد له مرګ وړاندې دا شعر ویلی و: زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چیرته وړي، زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چیرته وړي، دا مړاوی روح به مې آخر ووژني په دې تنها دنیا کې، دا مړاوی روح به مې آخر ووژني په دې تنها دنیا کې، د واټنونو په ساړه ذهن کې ما د بې خوبه بې څښتنو سپیو مرګ لیدلی، ما ناهیلي روزلې، ما د دې سترو بې دیاګانو خاموشي څښلې، ما هدیرې، ما د تیارو او ویرو کندې په لاسو کې نلی، له تنهایۍ ویرېږم، ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست، ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست، غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم، غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم. کیسه د وختيري او فکر لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه فکری بدلون رامنځته کوي. د زپانی په نننې پانه کې فرشته غني د تالاشي تر سرلیک لاندې لنډه کیسه راوړوي.
تالاشي، لیکوال نصیر احمد احمدی. دا بوډای تندای تریو شو، پریګ دی دلی غاکی وبل اوف ترغلم، شوخوی وکتل لکړه نه و، یو دم یې چی غکړه، ملالی و ملالی کنه یې دروازه ټکیږي، جواب یې ونه ورید، اوف یې وکړ، تر چوتری خکته شو، سر یې وګرځید، اوګدا سای وېستا پر کړو پاملا دروازې ته ودرېده. څوک یې؟ خزینه غاګ راغی. پولیس. د بوډای زړه ولړزید، دروازه یې خلاصه کړه. د پولیسو په دریشې کې ځوانه ښځه ولاړه وه. بوډای تر دروازې سر وایست. په کورلا موټر کې یو نارینه ناست و. بوډای ځوانې ښځې ته وکتل. څه خبره ده؟ تلاشي کوو. بوډای ټوخي واخیسته، په زحمت یې وویل: د څه شي تلاشي؟ ښځې وخندل: ته نه یې خبره، ټوله کوڅه تلاشي کیږي. بوډۍ غلی وه. ځوانې ښځې حویلۍ ته وکتل. یو کوچنی ماشوم په درې ټایره بایسکل کې ناست و. ویل یې: په کور کې خو به نارینه نه وي؟ بوډۍ وټوخل: نه، زوی مې وظیفې ته تللی، بس زه او انګور مې یوازې یو. ځوانې ښځې ګام واخیست، تر موټر تیره شوه، ماشوم یې تر غومبوري کش کړ. وی ویل: د سپین مخ او دا شنې زیږې سترګې ښکلې ښکاري. کړاپ شو، کړکۍ خلاصه شوه. زړې ښځې په زحمت وویل: ګورې، پولیسه دا وایي چې تلاشي کوو. شیبه وروسته په ونه لوړه ښځه په چوتره کې ودرېده، سپین لاسونه یې په اوړو ککړول. د پولیسو په دریشې کې ځوانې ښځې وویل: اوبه بخی، مزاحمت مې وکړ، خو وظیفه ده، باید د دې کوڅې کورونه تلاشي کړو. بوډۍ وویل: خو پولیس خپل موټر لري. ځوانې ښځې وخندل: همداسې ده، خو تلاشي ته په شخصي موټرو کې ځو. د پولیسو په دریشه کې ځوانه خزه چوتري ته وخته ویل یې پرونی وکور ته لاړو تلاشي ختم شو خو کله چې لکور راوتلو نو یوې خزه غلا را باندې واړوله ویل یې چې د تلاشي په وخت کې دی د سرو زرو ګوتمۍ پټه کړې ده بوډۍ په حیرانۍ ورته وکتل د پولیسو په دریشه کې ځوانه خزه وویل خو ما بدوي وخت خراب دی پولیس به د چا خولي وروتړي خپدا وی چې پیسې او د کور قیمتي شیان هم دلته راوړي یو نفر به ورته ناست وي بلبل ما سره په کوټو وګرځي بوډۍ وویل او ویل لري موږ په تا باور لرو ته خو غلانه یې د پولیسو په دریشه کې ځواني خزي وخندل ا دې ستا خبره سمه ده خو موږ باید د قانون لمخې همدا کار وکړو بوډۍ په زحمت کې ناستان ګور ته اشاره وکړه هغه هم په بیړه کوټې ته ننوته شیبه وروسته د زړې خزي تر مخ نغدې پیسې د سرو زرو ګاڼې دوه قیمتي موبایلونه او یو لپټاپ کمپیوټر پراته ول د پولیسو په دریشه کې ځواني خزي وویل نور څه خو به مو نه وي هیر نغدې پیسې یا کوم بل څه بوډۍ وویل نه ټول همدادي دواړه خزي کور ته ننوتی بوډۍ په ګاڼو کې یوې ګوتمۍ ته وکتل په ګوتمۍ کې شین فیروزهی غمی ټومبلی و بوډۍ ګوتمۍ ورپورته کړه تیرو یادونو یوړه د ګوتمۍ له خاون څخه ورپاتې وه یو دم سپین لاس ور وغځېد د بوډۍ له تورو ګوتو یې ګوتمۍ وایسته بوډۍ په بیړه ور وکتل د پولیسو په دریشه کې د ځوانې ښځې ټنډه تروه وه بوډۍ پر پیسو او سرو زرو ور پریوته خو ځوانې ښځې ټیله کړه بوډۍ تر چوترې ولوېده سر یې د زینې تیرې ژۍ ته سیخ شو اخ یې وکړل ځوانې ښځې په بیړه پیسې او نور قیمتي شیان په خلطه کې واچول لپټاپ یې ور واخیست او په منډه له کوره ووته بوډۍ د خپل انګور ورخطا چیغه واورېده ادې د تشناب ور خلاص کا له کوڅې د موټر د چالانېدو غږ راغی
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم پونوم دره د سیلانیانو لپاره ځانګړې شوې ده دغه دره کې هر ورځ لری زایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستانی آلو سره سندرې وایي او خپل سات تیروي یادې درې ته د ازادي رادیو خبريال روحله انوري ورغله او پاړی دا راپور برابر کړي د ادب جام دا برخه مو هم دغه راپور ته ځانګړې کړي
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقي نورستاني علي سره سندرې وایي او ورته ناڅي دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو لپاره په لری پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي دا چې د غر نختر د سر وچی اغه نه کټکو دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه دا مونږ ستاره مون جوایو او په پښتو کې ستاره دی ربابا مې
او دا ګوګل لري د څه شي
دا غره کې ونه کې تا ور اته شي کور غوندي یو لخت ختلې اغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو
ونس غغول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده خو په زړه پورې خبره پکې داده چې په خوا به دغه ډول نڅا ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو لپاره ترسره کېده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوې سندرې ویلې خو اوس یې ځوانان د ساتیرې دپاره کاروي فضل هادي مراد وایي
یعنی د دې سندرې ظاهري قواریت چې ګوري دا د دې انګور خي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړي په ورځ به دیو غړېدل څوک په مالدارو هغه به و ورځ ته ورځ به داخل مړي نه خول تر تو د ولس راشي ودلته یعنی وګړيږي او هغه خپل خیرات ورکي، خصوصا د کم لوب چې د الکان کوي دی، څوک متعلمین دی او څوک په نظامی بستونو کې او څوک په ملکی ادارات کې کارونه کوي، دی ټول په دې سندره باندې پويږي په ټول کورونو کې، یعنی خوشحالیانو په ورځو کې دا زمزمه کوي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزورې دی. د سیند دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته، خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وړوند سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او په کې ځوانان د دې دپاره سر راغونډېږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیرې کړي.
ځوان شاعران تل کوښښ کوي چې د خپلې ټولنې ناخوالې په شاعرانه جامه وړاندې کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې جنګ ځپلې سیمې د شاعر ساندی اورو. آشنا په خوار ژبه یوه پوښتنه کوم، آشنا په خوار ژبه یوه پوښتنه کوم، ځکه له ډېرې مودې یو ناجواب سوال سر کې ګرځوم. وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو او وایه څنګه یو پیوند واخلو، وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو، وایه چې څنګه یو پیوند واخلو چې تا اسمان او زه په ځمکه یمه او توپیرونه سره خډیر لرو. نو څنګه مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو، چې ستا نفرت نفرت دی او زما مینه هیڅ ده، ستا هر یو درد محترم خو زما زخم هیڅ دی، اوښکې دا ستا قیمتي خو زما تشې اوبه، خفګان د غره نه دروند دی خو زما تشه هوا. نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو، نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو، چې د یو ټکی نه بلها کیسې جوړې کړې خو ته داستان تیر کړې او زه پرې چوپ پاتې شم. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو، څنګه د مینې یو رومان جوړ کړو، څنګه مین شو سره او څنګه ژوند وکړو، چې ته د مینې په سندرو پای او په نازکو غږو خوب لورځې خو زه د ډزو په غږونو ځان ته خوب راولم او که خوب رانشي ګولۍ وخورمه. ته هر سهار د مرغکیو په چڼا ویښېږي خو زه د تو په درانه غږ راپاڅم. ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې باغونه ګورې خو زه په خوب کې مقبرې وینم. ته په دې فکر یې چې مور ته څه تحفه واخلمه خو زه د مور د دوایي پیسو ته هم حیران یم. ته چې شي ستړي د مور غیږې ته ځان ورسوي خو زه چې ستړی شم کونډې مور ته وژاړمه. ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس یې ښکل کې خو زه یې خړې مقبرې باندې ګیلې وکړمه. ته هر سهار ماښام جامې بدلوي خو زه د قمیص زاړه پیوند ته حیران. ته د دنیا په نعمتونو پایې او زه یمه دوه کپه ډوډۍ ته حیران. ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي، ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي، چې ته سهار بیګال له نازه خاندي خو زه په خوب کې هم سلګۍ وهمه. زه څنګه مین یم، څنګه مینه وکړم چې بې وسۍ په سر اخیسته یمه. مینه مې وکړه خو د مینې مې کتاب خلاص نه شو. زه څنګه فنکار یم، څنګه فن وکړم چې مې د فن لږ هم عزت ونه شو. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو، ها وای څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو. زه هم حیران یم چې څنګه ټپې ته دې ټپو وایم، هرې ترخې ته دې خوږه وایم، هرې خبرې ته دې خو وایم، خو بې وسۍ شونډو کې پاړ جوړ کړی. که ځواب وایم پاړ مې وینه کوي، نو وایه څنګه فاصلې ختمې کړو، څنګه له یو بله ګیلې ختمې کړو، او دا نور ونه وایو چې مینه دا ستا مینه زما کمه ده، او دا حقیقت ومنو چې نه مینه ستا او نه زما کمه ده، خو فرق همدومره لرو
چې ته په خندا پایېږي او زه یم ژړاله پیدا، بیا هم پوښتنه کوم که زموږ دا حال وي نو څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند جوړ کړو؟
گنو قاتیم دورز دی او دشپ